بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې نهمه د 1442 هجري قمري کال د جماد یولول د میاشتې 14مه او د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د مرغومې د میاشتې د 9مې نیټې د حماسې په هکله لیکل شوې ده. ورپسې به د پاکستان د هنګو د جامع اسکاریه د استاد او مذهبي کارپو حجت الاسلام المسلمین قیصر اقبال مرکه درته وړاندې شي چې د ایامې فاطمیه په هکله شوې ده. بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، او په آخر کې به ډونالډ ټرمپ د سکې دوه مخونه تر عنوان د ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د مرغومې د میاشتې 9مه نیټه د ایران د خلکو د بصیرت ورځ ده. د ایران جوړ د کورونا واکسین وهل نن پیل شول، او له ایران سره ملګرتیا د افغانستان د هڅو برخه ده.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د مرغومې د میاشتې 9مه د ایران د خلکو د بصیرت بیلګه ده. زمون خبریال راپور کړی نن د سه شنبې ورځ د دسمبر د میاشتې 9مه نیټه ده، چې د 1438 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې د 9مه نیټې په لاریون کې چې د ایران د ولایت مدار او همسره منځته کوونکو خلکو د شورایي ګډون له کالیزې سره سمون خوري، کوم چې د اسلامي ایران د خلکو په ویاړونو کې بله د سرو زرو پاڼې او د انقلاب په تاریخ کې د بدلون پیچومې ګڼل کېږي ګډون وکړ. د 1438 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 9مه، یعنی د 2009 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 10مه نیټه د ټولنې د جوړښت له ماتونکو څخه د برات په اعلانولو کې د ایران د میلیونونو خلکو د لیارونو پیتنګرو ناصرو ته د پریکنده ځواب یادونه کوي، کومو چې د ولسمشریت د 10م پړاو په انتخاباتو کې د درغلۍ په پلمه غلطه لاره خپله کړې وه. د مرغومې د میاشتې 9مه نیټه د هغو خلکو د عزت، خپلواکۍ او د بصیرت بیلګه ده چې د خپل ژوند تر پایه پورې د اسلام د اصولو او د انقلاب د ایډیالونو د ساتلو لپاره ولاړ دي. هغوی پر اسا غږ سره وویل، که چیرې دښمن د دوی د دین په مقابل کې ودرېږي، نو له ټولو دنیا سره به مقابله وکړي.
د ایران جوړ د کورونا واکسین پیچکاری کول نن پیل شول. زموږ خبریال وایي د ایران د محققانو جوړ لومړنی کورونا واکسین په داوطلبانه کسانو باندې وهلو سره نندارې ته وړاندې شو. د کو ایران برکت په ځانګړي نوم سره د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د فرمان د اجرایی کمیټې د تحقیقاتي ډلې لخوا د تولید شوی لومړنی کورونا واکسین د مطالعاتو لومړی پړاو انسان ته په پیچکاری سره ترسره شو. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د فرمان د اجرایی کمیټې ویان حجت نیک ملکی وویل انسان ته د ایران جوړ کورونا واکسین د پیچکاری کولو د اجازه په ترلاسه کولو سره دا طلبه کسانو ته د دغه واکسین د وهلو لومړنی پړاو پیل شو او په څو دا طلبه کسانو باندې د دغه واکسین په آزمویل کېدا سره د ایران د محققانو د تولید شوی کورونا واکسین پیچکاری کېدل پیل شول. هغه وویل تر اوسه د ایران 15,000 کسانو په خپل خوخه د ایران د جوړ کورونا واکسین د وهلو لپاره رضایت څرګند کړی دی او په لومړۍ مرحله کې شپک 500 کسانو ته د کورونا واکسین وهل کیږي.
له اسرائیل سره د اړیکو ادي کېدل ستره غلطي ده. زمون خبریال راپور کړی د ایران د مصلحت د پیژندنې د ټولنې مشر محسن رضایی ټینګار وکړ له اسرائیل سره به داسې کار وکړو چې عربي هیوادونه هم پوه شي له صهیونیست رژیم سره د اړیکو په ادي کولو سره ستره غلطي کړې ده. محسن رضایی د لبنان المینار ټلویزیون سره په مراکې کې د ډګر جنرال شهید حاج قاسم سلیمانی او د اټومي ساينس پوه شهید محسن فهریزاده پشمول د ایران د لوړ رتبه چارواکو ټیرور ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواب د ورکولو په باره کې وویل د دښمن او زموږ ترمنځ نوی جنگ پیل شوی دی او دغه جګړه دوام لري. د ایران د نظام د مصلحت پیژندنې د ټولنې مشر محسن رضایی په دې خبرې سره چې ایران دوه کاله کېږي مقاومت پیل کړی دی وویل دغه مقامات یو غشندونکی مقامات دی او په پارس خلیج کې د امریکا د جاسوسي الوتکې نسکورول او د انګلستان د کشتیانیوال او پکې د ناستو کسانو محاکمه کول د ایران د غشندونکي مقامات اثر او غیزونه دي.
له ایران سره د ملګرتیا د افغانستان د هڅو یو برخه ده. تسنیم خبری آژانس وایي د افغانستان خارجه وزارت په یوې خبر پاڼه کې ټینګار وکړ له ایران سره ملګرتیا د سولې د بهیر په اکله د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو او د هغې د پیاوړتیا لپاره د کابل د هڅو یوه برخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د دوست او د ورور هیواد په شمول د سیمې له هیوادونو سره ملګرتیا د سولې د بهیر په باره کې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو او د هغې د پیاوړي کولو لپاره د کابل د هڅو برخه ده. د افغانستان خارجه وزارت په خپل هیواد کې د ایران او د امریکا د ټکر په اکله ځینو راپورونو ته په غبرګون کې ډاګینه کړه د کابل بهرني سیاست د دو اړخیز او څو اړخیز پیوستون او د اقتصاد د ملګرتیاو سولې او د امنیت په چورلیز ولاړ دی. پر دې اساس له یو هیواد سره ملګرتیا به هیڅکله له نورو هیوادونو سره د نه ملګرتیا کولو یا د ټکر په معنا نه وي. د افغانستان د خارجه وزارت دغه څرګندونې وروسته له دې چې 800 روسانی په یو مطلب کې ولیکل د کابل حکومت نیت لري د سولې خبرې د امریکا او د پاکستان له صلاحیت څخه وباسي او له سیمه ییز همتړونه هیوادونو سره یې نتیجې ته ورسوي. د سولې دغه پلان د افغانستان د بندنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ورکړل شوی دی.
په ننګرهار ولایت کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې کمیدل پیل شوې دي. زمون خبریال راپور کړی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره مخ په خپرېدا دی او هر ورځ تر سلو زیاتې مثبتې پیښې ثابت او تر لسو زیات ککړ کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي د کورونا وایرس د دوهمې څپې زور په کمیدا دی.
په ننګرهار ولایت کې ښوونځیو ته د تدریس لپاره رضاکار ښوونکي جذبېږي. په همدې اړه زموږ خبریال آصف شینواری راپور ورکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې ښوونځیو ته د تدریس لپاره رضاکار ښوونکي جذبېږي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي وروسته له هغې چې پوهنې وزارت د مالي ستونزو له امله د ننګرهار پوهنې ریاست اړوند نږدې 2000 قرارداتي ښوونکو قراردادونه تمدید نه کړل او همدارنګه خواوشا 1500 نور ښوونکي د عمر زیاتوالي او خدمت مودې د پوره کېدو له امله تقاعد ته سوق شول، د ننګرهار پوهنیز بهیر د ښوونکو د کمبود له ستونزې سره مخ شو. نوموړي وویل د پرله پسې هڅو سره سره د قراردادي ښوونکو د بیا قرارداد لپاره امکانات برابر نه کړای شول، نو د همدې عمله د ننګرهار له خلکو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه هره کورنۍ یو لوستې ځوان یا پیغله ښوونځیو ته د تدریس لپاره ورمعرفي کړي. حسیب الله شینواري وویل خلکو د دوی دا نوښت خوښ کړ او په همدې موخه یې د چارو د ښه تنظیم لپاره د څلورو علمي او کلتوري بنسټونو سره د همکارۍ هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړل. د نوموړي پروانه تر اوسه له 400 زیات ځوانان چنجونې هم پکې دي او زیاتره د پوهنتون زده کړلاندې د رضاکاره ښوونکو په توګه ورپېژندل شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. هغه وویل دغو رضاکاره ښوونکو ته به د دندې په پای کې د پوهنې ریاست له لوري یو تصدیق پانه ورکول کیږي چې دوی سره به د کاري تجربې په برخه کې مرسته وکړي. ننګرهار کې دا مهال 902 ښوونځي دي چې نږدې 1,000,000 زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي، او د دغه زده کوونکو د زده کړو بهیر د خواو شاشپاړه زره رسمي ښوونکو له لورې پر مخ بیول کیږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
پاکستان له ایران سره د اړیکو پراخول غواړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پاکستان د سوداګرۍ او د پانګونې د وزارت سرپرست او د لومړي وزیر سرکار عبدالرزاق داود په روان میلادي کال کې د تهران او د اسلام آباد د اړیکو د پیاوړتیا په بهیر باندې د ډاډ په څرګندولو سره وویل د پاکستان حکومت له ایران سره د اړیکو ډیر پیاوړي کولو ته هوډمند دی. هغه د پاکستان او د ایران په ګډې نهمې تجارتي غونډې کې د ګډون لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت ته د خپل راتلونکي سفر په باره کې چې ټاکل شوی دی د روان کال په تلې میاشتې کې وشي ویل د کورونا وایرس د خپرېدا په وجه دغه سفر وځنډېده او نوې نېټه به زر اعلان شي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت سرپرست عبدالرزاق د ایران او د افغانستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت د سانولو لپاره د اسلام آباد سیاستونو ته په اشارې سره وویل تجارتي خنډونه سوکه سوکه د ختمېدا په حال کې دي.
ټرمپ د امریکا امنیتي ادارو ته ستر تاوان رسولی دی. زموږ خبریال وایي د امریکا ټاکلی ولسمشر جو بایډن وایي د دغه هیواد ملي امنیت سره اصلي اړوندې ادارو د ولسمشر ټرمپ واکمنۍ کې سخت ګوزار خوړلی دی. جو بایډن زیاتوي چې په خپله او د حکومت لیږدونکي ډلې د امریکا دفاع وزارت په ګډون له مهمو امنیتي ادارو اړین معلومات نه دي ترلاسه کړي. ښاغلی بایډن دا خبرې د خپل بهرني سیاست او ملي امنیت سلاکار نو سره تر لیدنې ورسته وکړي. ټاکلې ده جو بایډن د جنوري پر 6 نیټه رسمن ولسمشر شي، خو ډونالد ټرمپ لا هم ټاکنو کې ماته منلو ته تیار نه دی. د ښاغلي ټرمپ حکومت د نومبر 3 نیټه ټاکنو د پایلې تر معلومېدو وروسته هم ترونیو د ملي امنیت برخه کې مهمو استخباراتو ته د ښاغلي بایډن د لاسرسي مخه نیولې وه. بایډن د دوشنبه په ورځ وویل دفاع وزارت د بودیجې اداره او د حکومت مدیریت کې همکاران له خنډونو سره مخ دي. دمګری هم له حکومت د ملي امنیت برخه کې مهم معلومات نه ترلاسه کوو. زما په اند دا له بې مسؤلیتۍ پرته کم نه دي. د جو بایډن خبرو پسې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر ویلی د واک لیږدولو ملاتړ لپاره ډیر مسلکي توپ سره کار کوي. دفاع وزارت له 400 ډیرو کسانو سره 104 شپېته مرکې کړي او تر 5,000 مخونو ډیر سندونه برابر کړي، او دا له هغه ډیر مهم دي چې د بایډن واک لیږدونکي ډلې غوښتنه کړې وه.
امریکا د ماتې په دلیل د عراق حالات خرابوي. زمون خبریال راپور کړی د عراق په پارلیمان کې د الفات ائتلاف یو استازي عدی الشعلان ویل په سیمه کې د امریکا ماتې سبب شوی چې واشنگټن د عراق د حالاتو خرابولو ته مخه کړي. هغه ویل امریکا 16 کې په منځني ختیځ کې د خپل پروګرامونو د تحقق کوشش کوي، خو د خپل ناکامۍ په دلیل په عراق کې په مقاومت ډلو او حشد الشبی باندې د تورونو لګول پیل کړي دي. هغه زیاته کړه د عراق امنیتي ځواکونو الحشد الشبی ځواک او بریتوبونو د کومندان پر ضد د امریکا د جنایتونو د دې خودنه کوي. له هیوا څخه د امریکا د عسکرو د ایستلو مصوبه بدلیدونکې نه ده، او حکومت باید د خلکو د غوښتنه زر تر زره اجرایی کړي.
او د امریکا او د ترکیه د نیواک په ختمېدا سره ثبات راځي. زموږ خبریال وایي د سوریې ځینو چارواکو ټینګار وکړ هیواد ته د بشپړ امنیت او ثبات ورستنول به په سوریې کې د امریکا او د ترکیه د نیواکګرۍ له ختمېدا سره تړلی دی. په دمشق کې د روسیې له یو شمېر چارواکو سره د سوریې د ځینو چارواکو د ګډ خبري کانفرنس له ترسره کېدا وروسته په دغه هیواد کې د نیواکګرانو د شتون له کبله د مشکلاتو او د مسایلو په اکله غور او بحث وشو. د سوریې د ځایي حکومت او د ژواک چاپیریال وزیر حسین مخلوف په دغه کانفرنس کې وویل د ترهګرۍ د ملاتړ هیوادون په توګه د امریکا یو اړخیز بایکاټونه او کلابندۍ هم هغه راز سوریې ته د ثبات د بیرته ستنېدا په لاره کې خنډ ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د مرغومي د میاشتې نهم نیټه د ایران د خلکو د بصیرت ورځ نومیږي. د 1438 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په نهم نیټه داسې حماسه رامنځته شوه چې د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د تلپاتې پیښې په توګه ثبت شوه. په ایران کې د 1438 هجری لمریز کال د ولسمشۍ انتخابات د تیرو انتخاباتو په شان ترسره شول. د ایران د ولسمشۍ د لسم پړاو په انتخاباتو کې د 15.8% خلکو ګډون په نظام کې د ولسواکۍ د بیلګې د دوام ښودنه کوله. د سیاسي مسایلو کارپیژان مهدي فضایلی په دې خبرې سره چې د دغه پیښې لګښت په ایران ورته پل شو جوته کړه، د 1438 هجری لمریز کال د فتنې د پیچلې کېده یو دلیل دا و چې د انقلاب ضد بهیر په دغه وخت کې خپل ټول ظرفیتونه وکارول. دغه ظرفیتونه نه یوازې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ونه کارول شول، بلکې اصلي هدف یې د ایران د حکومت نسکورول وو. په حقیقت کې د 1438 هجری لمریز کال د فتنې په وخت د امریکا هدف فونه په یو غشي د دوو مرغانو د ښکار کولو د سیاست پر اساس وو. د دغه فتنې پلانونکو له یوې خوا د ایران د ولسمشۍ د انتخاباتو په اصالت او سلامتیا گزار وکړ، او له بلې خوا یې د ایران د حکومت د نسکورولو اراده درلودله. په همدې دلیل د ایران د ولسمشۍ د لسم پړاو انتخاباتو وروسته په واټونو او کوڅو کې بلواوې یوه دوده او عادي پیښه نه وه، بلکې داسې ښکارنده وه چې د نرمو انقلابونو یا په مخملي انقلاب د مشهورو انقلابونو پر اساس پلان شوې وه. هغه سندونو او نښو نښانو چې له دغه فتنې وروسته لاسته راغلي وو وښودله چې خارجي عوامل په تېره بیا د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو عناصرو دغه دسیسې هدایتول په لاسونو کې اخیستي وو. د نړیوالو مسایلو کارپیژان سعدالله زاری د 1438 هجری لمریز کال په فتنې کې د هغې شندونکو مؤلفو په شننه کې د دغه فتنې د پلانونکو په ملاتړ کې په امریکا او اروپایي هیوادونو د ځینو حکومتي رسمي چارواکو لاسوهنو او د رسنیو رول ته اشاره کوي او وایي دغو بهیرونو همهغه ډول چې د ایران پر ضد د عراق په اتکلن تپلي جنګ کې له دښمن سره ملګرتیا وکړه او دوی د عراق د ځواکونو لپاره په پوځي یونیټونو باندې بدل شوي وو، د 1438 هجری لمریز کال په فتنې کې هم فعال شول او ډګر ته ورننوتل او د فتنګرو ملاتړ یې وکړ. البته واضح خبره ده چې د دغه فتنې په رامنځته کېدا کې د ولسمشر د انتخاباتو د مناظرو په وخت ځینو کاندیدانو ناسم چلند سبب شوی وو د انتخاباتو مسله خطرناک اړخونه خپل کړي. په دې لړ کې د محرم د میاشتې د ماتم په مراسمو کې د عاشورا د بیلګو او د ارزښتونو په سپکاوي کولو سره د انتخاباتو د ماتې خوړلې کاندید د ملاتړ په پلمې سره د فرصت غواړو عناصرو لخوا نادود حرکتونو د دین ضد د بهیر رنګ غوره کړ. خو د مرغومې د میاشتې په نهمه نیټه د اسلامي ایران د هرې پرګنې د هرې طبقې او د هرې فرقې او د هر مذهب خلک واټونو ته راووتل او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په تعبیر یوه داسې قلعه فتح کړه چې هیڅکله نه هیریږي، او هغوی په خپل بصیرت او موقعیت پیژندلو سره غبارالود فضا ماته کړه او په الهي ارادې او ایمان باندې په تکیه سره یې د اسلامي انقلاب په تاریخ کې تلپاتې ورځ ثبت کړه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د خپلې وینا په یوې برخې کې د ملت په ځان باندې د اعتماد او د امید د ختمولو او د شکونو د رامنځته کولو لپاره د امریکا پرله پسې هڅې ته په اشارې سره وویل، د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه په دومره سترتوب سره د دین او د انقلاب له ارزښتونو د دفاع او د دښمنانو لوبو ته د ملت د ځواب د ورکولو ورځ وه، چې البته نن سبا هم په ارزښتونو باندې د پایدارۍ بحث شته. له دې کبله د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه باید د انقلاب او د انقلابي ویښتیا د پاڅون په لیکه کې وجاجو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اردن کو اوس بده پاکستان د هنګو سیمې د جامع اسکاریا د استاد او مذهبي کارپو حجت الاسلام المسلمین کیسر اقبال مرکه در تروان دي شي چې د ایام فاطمیه په حق لور سره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په یو روایت د جمادی الاول د میاشتې د 11 منېټه او په بل روایت د جمادی الثانی د میاشتې 3 منېټه دا رسول اللہ مبارک دا گرانی لور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا شہادت ورزی دی چے دا دے دوو تاریخونو پماس کے فاصلے تا ایام فاطمیہ ہم ویل کی گی. پدے مناسبت مہربانی ہو کے دا حغ بی بی چے دا جنت دا خزو سردارا او دا حسنین و مور او دا امام علی علیہ السلام میرمن دا دا حغی دا فضائل و دا حغی دا شخصیت پا حق لازم نوریدون کو تا والنظر راکڑے مہربانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها. السلام عليك يا فاطمة المعصومة. السلام عليك يا بنت رسول الله. فلنا واجد خپلو اوریدون کتا من دی غمجن اورید په مناسبت سره او تسلیت وایم پروردگار عالم دی معصومی بی بی دی متحری بی بی لا خطرہ سی بی بی لا خطرہ ټول باندې رحم کرم نظر وکړي. اولا خبره خدا ته موصول نه اول دلیل وي او د بی بی اسمت لپاره د بی بی فضیلت لپاره مشترک کتاب قران کریم دی. ټول اول که کی سترګي وغړو د بی بی شان کې مختلف آیتونه راغلي دي چې فتح دمو اهل سنت او تفسیرو کې هم د بی شي تفسیر مو ته ملويږي. خو دې کا د بی بی هر سترګي وغړو د بی بی شان تستر جو غړو بی بی زهرا سلام الله علیها سید النساء العالمین دی او دی بی بی طهارت او شان کی پروردگار عالم آیه تفسیر انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت طاهرکم تطهیرا نزل پڑھی دی او ام دی شان تا دی بی زندگی ته مستر جو غړو بی بی خپل زندگی کې د دنیا او د جهان زنانا و دپارا او خدو تا جو بہترین سبق بہترین تصویر کئی او دا بی بی زندگی نامو سبق دا خدو تا دین اسلام کی فقط دا سڑو دا نریناو حسانہ دی بلکی زناناو ہم پورا پورا حساشتا ری او خود اکلا بی بی نا تا پس کی گی تا بہترین خدا کما خدا ری نو بی بی آغا دا تحارت مالکا آغا دا سنت مالکا قرآن هم دا غوالا گواهی کهی آغا و تویی تا بہترین خدا آغا ری نمحرم غان اونی او امدی طریقه سارا یو نمحرم طرف تا غد ترگیوانا ری او امدی شان تا بی بی کم نور فضائل دی مناسب دی آیاتونا دا قرآن مجید سوره سوره کوثر دن دی بی بی شان کی رغلے لی اما شہر واقعی دی آس کی نوائی اندسی نور پاسانو با پیغمبر تاتر نویل تو بیتا تیل مستر گی وغاڑو پر وردگار علم دی کم مفسرین بی تیل دی صورت والا تفسیر کی غلط دی بی شان کی آیات ہم مستر گیر زیاد کی دی بی بی زندگی پسیل سیلے کی بی بی سید دی نساء العالمین دنیا قدر پارا نمونا لی حتی صرف زنانو د پاره نه سړو د پاره هم نمونه وی ویلې چې بی بی خپل زندگی کې حضرت آسیہ سلام الله علیها اون کور کې وا بی بی مریم سلام الله علیها انتسې بی بی خدیجه الکبرى سلام الله علیها سره شباهت لري ویلې وو د زمانې کوم نبی وو د خدای حجت وو هغه نه دفاع کړی وا او موږ د بی بی زندگی کې سترګې وغړو بی بی کله د دین اسلام باندې مختلف قسم کا ضربی رسی اندا بی بی رسی دا مباحیل میدان تو وزی پیغمبر صداقت خلق و تخیم دیو دینو تا کی دیخائی خلق و تخیی خلق و ساری خوب دیگه دا بلکی کچه ری این چکنوی صرف بی بی پیغمبر وجود اثبات تپارا دا غنبوت تپارا بی بی کفیلی اغنا بی بی دفاع کئی او امدیشان تا د بی بی فضائل متعلق احادیث مسلسل ډیر زیات دي. آیاتونه هم ډیر بشواري چې د موږ اهل سنت ورونو هم تفسیرونه بیان کړي دي او د بی بی والا خود دغه فاطمه ورته ویلي وي پیغمبر اکرم نه تپوس کیږي پیغمبر اکرم رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیا جواب کی ورته دسی ته مالور کا فاطمہ دی وجنه یی ته پروردگار عالم فاطمہ دا بی بی او د بی 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 کوم محبان دی شیعیان دی هغه به جهنم اور نه خلاصي بس هر څوک بی بی سره مینه کوي حقیقت کې هغه پیغمبر سره مینه دی ویلي بی بی د پیغمبر اکرم کله پیغمبر اکرم دنیا نه تین د یتی ولوري پاتې دی اما د بی بی دورا فضائل دورا د هغه زندگی کې سبق خستل یا هم کثیر مستر کی غړو خود سی بخاری کی نور کی دبون کی مشاہ روایت میں لوی گی بی بی شہید علالہ دی دنیا نا واقعی اس ماری روایت کی جنے روایت نا دائی تو بی بی دی دنیا نا لارلا پیغمبر دباد 28 سفر دباد بی بی 95 دن زندگی وقت اللہ زنی تو 75 دن 75 دن مطابق 13 جمع دیول اول بنی اور بی بی شہادت دی او هغه څنګه 95 وګړي طرف ته روایت اشاره کوي چې معتبر روایت هغه طرف ته څو اشاره کړی دي هغه د 3 جماعت یو ثاني والا 95 دین خلاصہ د بی بی خپل ژوندۍ کې هم نبوت نه دفاع وکړه هم ولایت امامت نه دفاع وکړه خلکو ته وښیږي چې حق نه بوت څنګه دفاع کوي زمانی امام نه بوت څنګه دفاع کوي دفاع کې انسانیت یې قرباني ته بی بی تولو تپاتا دی بیشی والا فکر قربان کرلو یا انسان جانی دفاع کئی بی بی محسین شہید شکلو او یا بی بی خپل وجودی دفاع وکرلا بی بی آغا دفاع مجبہ جوڑا شکلا بی بی دی دنیا نا رحلت وکرلو شہید شکلا پروردگار علم نا دواری تی پروردگار علم بی بی وجود تا خطیرہ
کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
ریاض احمد رضوی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. نن هم لومړی د تهران چاپ او ورپسې که وخت وو نو د ځینو بهرنی ورسپانو مهم خبرونه او مطالب به در سره شریک کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د تهران زیاتو رسپانو په نننو غنو کې تر ډیره د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله له المیادین ټلویزیون سره د مرکه او د هغوی لخوا د شهید سلیمانی او شهید ابو مهدی المهندس د کلیز په مناسبت د سرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې چاپ کړي دي. وړومبی هم راځو د تهران چاپ ورسپانو کې د وطن امروز ورسپانې ته. وطن امروز ورسپانې په خپل لومړي مخ د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله له المیادین تلویزیون سره خبرو ته په اشاره سره لیکلي شهید قاسم سلیمانی لومړی کس و چې د عربي پسرلی په پلمه سوریې ته یې د خطرې په اړه خبرداری ورکړه. ورسپانه زیاتوي په لبنان کې د حزب الله مشر سید حسن نصر الله د یکشنبه په ورځ د المیادین تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې د شهید سلیمانی د شخصیت مختلف اړخونه او مقاومت غورځنګ پیاوړي کولو کې د هغه وروستي تاثیراتو په اړه خبرې وکړې. ورسپانه په دوام کې لیکي د لبنان د حزب الله مشر د دې مرکې په یو برخه کې وویل شهید سلیمانی لومړی کس و چې د عربي پسرلی په پلمه سوریې ته د خطرې په اړه خبرداري ورکړه او د دغه هیواد مقاومت لپاره یې ملاتړ وکړ. سید حسن نصر الله د دې خبرداري پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل که د عراقی مقاومتی ډلې نوې بیا به هم په دغه هیواد کې 150,000 امریکایي افسران او سرتیرو شتون لرلو او د ډیموکراسۍ پلوا ادعاګانو او پروپاګاندو برعکس به د امریکې سفارت عراق اداره کولو. شهید جنرال قاسم سلیمانی د دښمن تروریزم د داعش لمنځه وړلو او په سیمه کې د امریکې او صهیونیزم د بیلتون غوښتونکو پلانونو په شنډولو کې لوی رول لوبولی دی.
دوستانو دا هم کیهان ورځپانه ده. کیهان ورځپانه هم د حسن نصر الله مرکې ته په اشاره سره لیکي د حزب الله نشه ویشتونکي توغندي په تیر کال کې دوه چنده شي. ورځپانه زیاتوي د لبنان د حزب الله مشر له ټلویزیون سره په یوې مرکې کې صهیونیست رژیم په څرګنده ګواښ کړل او په وروستي کال کې د حزب الله د نشه ویشتونکو توغندیو څو چند کېدو خبر ورکړ. ورځپانه لیکي سید حسن نصر الله له المیادین ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د حزب الله قدرت ته په اشاره سره وویل موږ له مخکې اعلان کړی چې په نیول شویو فلسطینی سیمو کې ځای نشته چې موږ یې په دقت سره خپله نشو ګرځولی. موږ له مخکې دا قدرت درلود خو له تیر کال راهیسې دا قدرت څو چنده شوی دی.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم صبحنو ورځپاڼه د سیاسي خبرو په مخ د ایران د سپاه پاسدارانو د قدس د ځواکونو د قماندان شهید سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې د کمیټې ویان حسین امیر عبداللهیان په یو خبري ناسته کې د خبرو ته په اشاره سره لیکلي د شهید سلیمانی د ترور غچ اخیستل د ایران د اسلامي جمهوریت لومړیتوب دی. ورځپاڼه لیکي د سپاه پاسدارانو د قدس د ځواکونو د قماندان شهید سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې د کمیټې ویندوی حسین امیر عبداللهیان په یو خبري ناسته کې وویل په دې اړه تر اوسه شپږ هیوادونو سره قضایي همکاري شوې او د ایران د عدلیې وزارت په جدي توګه د سردار سلیمانی د ترور دوسیه تعقیبوي. هغه زیاته کړه چې د سردار سلیمانی د ترور په دوسیه کې د تورونو امریکایانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي سردار شهید قاسم سلیمانی د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو قماندان او د حشد الشعبی د ولسی ځواکونو د سازمان مرستیال ابو مهدی المهندس د خپلو اتو ملګرو سره د جنوري د میاشتې په دریمه د بغداد هوایی میدان ته سیرمه د امریکا د هوایی تیرګرو ځواکونو د برید په ترس کې په شهادت ورسیدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو کابل چاپ ورځپانو ته. خو له دې نه مخکې چې تاسو ته د کابل چاپ ورځپانې وړاندې کړو، دا باید وایو چې په دې اړه موږ هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلو او دغه مطالب او ورځپانې موږ له انټرنټ را اخلو. نو کابل چاپ ورځپانو په قطر کې د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. په سر کې هم هشت صبح ورځپانه په خپل سر مقاله کې د سولې د دوهم پړاو د مذاکراتو له پیله وړاندې یو شمیر خوندونو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې دغه خبرې تر پیله وړاندې له بنبست سره مخامخ شوې دي. د لیکوال په بینا په دغو خبرو کې اوربند هغه مسله ده چې لا هم پرې ګڼې اختلافات موجود دي. د ورځپانې د معلوماتو پر اساس افغان پلاوي ته اوربند د خبرو د بحث لومړی شرط دی، خو طالبانو ته بیا دا ورستی مسئله په توګه مطرح ده، ځکه د لیکوال په خبره طالب لوري تر اوربند وړاندې نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان پر افغان حکومت اوربند د فشار د یوې وسیلې په ډول کاروي، ځکه دوی نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربند وکړي.
اوس هم افغانستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. د افغانستان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړنۍ تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبرې قطر له کلونو راهسې د بنسټ پالو او تهرګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی دی. دغه ورځپاڼې د دولت بله تیروتنه د منځګړیتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل یاده کړې ده چې په وینا یې د سولې پروسه باید د افغانانو په ملکیت ترسره شوې وي. دریمه مسله چې ورځپاڼې ورته اشاره کړې، هغه د څه باندې شپږ زره طالب بندیانو خوشې کول دي چې د لیکوال په وینا د افغان دولت دغه تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري.
دوستانو، دا هم هیواد ورځپاڼه. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترهګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼه لیکي د اوربند غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړ او همدارنګه د خپل 20,000 نورو بندیانو د خلاصون غوښتونکي هم دي. خو د لیکوال په خبره شایي د طالبانو دا غوښتنه اوسمهال ونه منل شي. د ورځپاڼې په وینا اړتیا ده چې د سولې فرصت باید له لاسه ونوزی او طالبان دی د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سولې ایز افغانستان غوښتونکي دي او هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅه به ویزه دي چې او نړیواله ټولنه هیڅکله د ورستی او لاسته راوړنو ځای کېدل نه غواړي.
گرانو قدر منو اوریدون کولا هم دی سر زمان دا پروگرام وقت پایتا رسید. نو پا علام سپارو
دا خدای پا امان. ترامپ
دوا مخیزه سیاست،
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وي. اوس زه عبدالمجید دورانی له خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوه مخیزو سیاستونو په هکله 19 پروګرام درته وړاندې کوو. په دې نننی پروګرام کې د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په نه منلو کې د ډونلډ ټرمپ په ټینګار او د هغه په ناڅاپه اقداماتو باندې د اندېښنې په حق لغور کوو. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
خواګورې دونکو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له رسېدا وروسته داسې ونې نشته چې په ټویټر پیغامونو، څرګندونو او فیصلو سره یو نه یو ډول جنجال رامنځته نه کړي. د ډونالډ ټرمپ له سیاسي او اخلاقي دود څخه وتلی او د ناټکل وړ شخصیت، کړچار او خبرې سبب شوي دي چې هغه د امریکا د ولسمشر په توګه تل د رسنیو د خبرونو په سر کې ووسی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هر څومره له سپینې ماڼۍ څخه وتلو ته نږدې کیږي، نو لا دود او ناڅاپه اقدامات ترسره کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن بریالیتوب په رسمي ډول تایید شوی دی او د هغه د لوړې مراسم د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې په 16 نیټه ترسره کیږي، د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه د پاسه 6000 پلاویان په همدغه ورځ د ټرمپ لپاره د انټرنیټ تلارې د لوړې د مراسمو د ترسره کولو اراده لري. د ټرمپ پلاویانو په فیسبوک انټرنیټ پاڼې کې ویلي دي چې په دغو آنلاین مراسمو کې به د ډونالډ ټرمپ د لوړې د دوهمو دستورو په نوم سره ګډون وکړي. په فیسبوک انټرنیټ پاڼې کې د ټرمپ د پلاویانو د انټرنیټ پاڼې د توضیحاتو په برخه کې ویل شوي دي، موږ په هغو 3,15,000 کسانو کې شامل یو چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغوی زیاته کړه چې موږ له هیڅ رسمي ادارې سره اړوندوالی نه لرو. فیسبوک انټرنیټ پاڼې هم په دغه سایټ باندې یو سټیکر لګولی دی او لیکلی دی، جو بایډن د امریکا منتخب ولسمشر دی. د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې مراسم به د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې په 16 نیټه ترسره شي. د ټرمپ د ولسمشرۍ پاتې ورځې د هغه د ولسمشرۍ په تر ټولو خطرناک ورځې بدلې شوې دي. د امریکایي رسنۍ ویلي دي چې په سپینې ماڼۍ کې ځینې سلاکاران په واقع کې د ټرمپ په آخري ورځو کې د هغه د احتمالي اقداماتو په هکله ویره لري. سی این این ټلویزیون په یو راپور کې ویل ټرمپ د خپلو ځینو سلاکارانو خبرو ته غوږ نیسي، کوم چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو لپاره د جیبه پلانونو د وړاندې کولو په حال کې دي.
ګرانو دوستانو، د ایسوسییټډ پریس خبری آژانس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په نه منلو کې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو اقداماتو په هکله په یو رپورټ کې ولیکل. ډونالډ ټرمپ د امریکا د تر ټولو ناباوره ولسمشر په توګه د ولسمشرۍ مقام له یو شمېر بدلونونو سره مخامخ کړ او د ولسمشرۍ ډیر زاړه دودونه او اصول یې ولړزول، او له دې سره په یو وخت یې په ملي خبرو اترو داسې سلطه وموندله چې له هغه مخکې هیچا داسې کار نه دی کړی. د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټر زیاته کړه ډونالډ ټرمپ په وهم سره او ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې د خبرونو په خپرولو سره واکمنی وکړه او د دغه ملت کلتوري او توکمیز اختلافات یې ژور کړل او په حکومتي ادارو یې د خلکو باور کمزوری کړ. د ټرمپ میراث د 4 کلونو ټیټې هسکې دي چې د هغه له استیزا په 1300 کلونو کې په تر ټولو بدې ساري ناروغۍ یعنی کورونا سره په مقابله کې له ناکامۍ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلې ماتې له نه منلو سره یو ځای شوې. ریچارډ واټرمن په کینټاکی پوهنتون کې د امریکې د ولسمشرۍ په هکله مطالعه کوي، وایي چې په تیرو وختونو کې هغه مشران چې په انتخاباتو کې ماته خوړلې تل ګروهمن و چې مشري یعنی واک بل کس ته ور وسپاري. هغوی د امریکې د خلکو د رایو منلو ته ګروهنه ښودله، خو هغه څه چې اوس یې موږ وینو د ډیموکراسۍ په ارګانونو باندې حمله ده. ریچارډ واټرمن په دې باوري دی چې دغه کینسر یعنی سرطان ناروغي ده. هغه زیاتوي نه پوهیږم آیا داسې کیدلی شي چې له ولسمشر څخه دغه سرطان پرته له دی چې د ولسمشرۍ مقام ته کوم تاوان ورسیږي حذف کړو او که نه. د امریکې د کینټاکی پوهنتون استاد ریچارډ واټرمن بیا وایي، زما په نظر ټرمپ په 1300 کې هیواد ته زیات تاوانونه رسولی دي او همدا اوس د امریکې د فیډرل حکومت د ارګانونو او د رسنیو په سویه د ټرمپ د نه اټکل وړ کړچارونو په هکله اندېښنه موجوده ده.
وګورې دون کو سی این این ټلویزیون راپور ورکړی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړچرونه د امریکا د سیاسي سیستم په اساسي بنیاد او په انتخاباتو کې د میلیونونو خلکو له ګډون سره سره په عادلانه انتخاباتو باندې د خلکو د زیاتې بې اعتمادۍ سبب شوي دي او دغه چاره په سپینې ماڼۍ کې د جو بایډن رواوالی په خطر کې اچوي. د سی این این ټلویزیون خبریالې میرمن باربرا سټار په دې زمینه کې وویل د امریکا د پوځ د رهبرۍ او د اجرایي دفتر په کارکوونکو کې دغه اندېښنه شته چې ډونالډ ټرمپ د خپل واک په وروستیو ورځو کې د امریکا د ولسمشر او د ټولو قواو د مشر په توګه له خپل واک څخه د استفادې خطرناکې رودې وکروي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان یو افسر هم وویل موږ نه پوهیږو ممکنه ده ولسمشر ټرمپ څه کار ترسره کړي، موږ له عجیبه ورځو سره مخامخ یو. سی این این ټلویزیون بیا راپور ورکړ په داسې وخت کې چې واشنگټن د راتلونکي لپاره خپل سر او مشکوک سیاست غوره کړی دی. حتی په سپینې ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ کارکوونکي هم دغه اندېښنه لري چې په راتلونکي کې به څه کیږي. د امریکا سپینې ماڼۍ ته یوې نږدې چارواکي سی این این ټلویزیون ته وویل هیڅوک ډاډمن نه دی چې دغه موضوع به کوم ځای ته رسیږي او ټرمپ اوس هم تر یوې بلې میاشتې پورې ولسمشر دی. یوازې ټرمپ په توهم او په خپل وس مغرور نه دی، بلکې په هغو لسګونو کسانو کې چې ټرمپ هغه بې وفا او بېوقوف ګڼي داسې خل شته چې همغه را د ډونالډ ټرمپ په نادود اقداماتو کې د هغه د ملګرتیا او ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین زیاته کړه په هیواد کې د پوځیانو په دیرا کولو سره باید دوباره د ولسمشرۍ انتخابات وشي. مایکل فلین له سرزوري خیپالی رسنۍ نیوز میک سره په مراکه کې وویل امکان نشته چې وکولی شو د ولسمشرۍ په دغو انتخاباتو سره د یوه ملت په توګه پرمختګ وکړو. مایکل فلین بیا زیاته کړه ډونالډ ټرمپ به سمدستي حکم ورکړي چې د رایې چولو دغه ټول ماشینونه مصادره کړي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین بیا زیاته کړه کاچیرې ټرمپ وغواړي نو پایلتونو کې په پړاویز ډول له پوځي وسونو استفاده کولی او پوځیان پایلتونو کې دیره کولی او په اساسي ډول په هر یوه ایالت کې له سره انتخابات ترسره کولی شي. مایکل فلین په دوام کې زیاته کړه زما مقصد دا دی چې دغه کار بې مخینې نه دی، یعنی مخکې هم شوی دی. هغه وویل ځینې کسان په دې ډول د پوځي حکومت خبره کوي چې توام تر اوسه اصلا دغه کار نه دی شوی. مایکل فلین په اخیر کې زیاته کړه موږ تر اوسه 46 ځله پوځي حکومتونه لرلی دي.
د امریکای ولسمشر ټرمپ په ټویټر انټرنیټ باندې یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ خبره وکړه او هغه رپورټ ته اشاره وکړه چې د هغه یو سلاحکار په واشنگټن اگزامینر مجلې کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ په حق خبر کړی دی. ډونالډ ټرمپ په ټویټر پیغام کې ولیکل زما سلاحکار پیټر ناوارو شپږ دیرش مخیز رپورټ خپور کړی او پیټر باوري دی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا د ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب لپاره له حد څخه زیاته کافی ده. د امریکای ولسمشر ټرمپ وویل دا د پیټر ناوارو لخوا مهم رپورټ دی او د شمیرنو پر اساس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې زما ماتې خوړل ناممکن دي. ټرمپ وویل د امریکای په واشنگټن ډی سی کې د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې په شپږم نیټه ستر اعتراضونه ترسره کیږي. واشنگټن ډی سی ته لاړ شئ، تاوتریخوالی به رامنځته شي. د امریکای ولسمشر ټرمپ وروسته لدی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلو ادعاګانو د منلو لپاره د ده لخوا د سترې محکمې د انتصاب شوو قاضیانو د ملاتړ له ترلاسه کولو ناهیلی شو، اوس یې واټونو ته د خپلو پلویانو د را ایستلو کار ته مخه کړې ده.
وګور دن کو د امریکا د ولس مشر ډونالد ټرمپ نه صاف اقدامات وباند د انختا سبب شوی دا چې په دغه هیواد کې ډیر خال د ټرمپ د ولس مشر د پړاو او وخت د زر تیری دا ختمې دا په تمه اوسی. د اټلانټیک مجلې نامتو لیکوال او شنان د پیټر وینر په یوې مقاله کې د غټکی ته اشاره کوي چې لا واک څخه د ډونالد ټرمپ د استلو د وخت په نږدې کې دا سره هغه لا مخکې څخه زیات خپل لیونتوبونه او رودې نندارې ته وړاندې کوي او دا ډول چلند کوي چې ته به وایې چې د خپل عقلاني قوې د له لاسه ورکولو په حال کې دی. داسې چاره چې د امریکا لپاره ډیره خطرناکه او ډیر لګښته ده. پیټر وینر په دې اړه لیکي په لیونتوب او جنون کې د ډونالډ ټرمپ د ډوبېدا بهیر هماغه راز دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل لیونتوب څخه ډک نوي اقدام کې هماغه ډول چې نیویارک ټایم ورځپاڼې راپور ورکړی دی د خپل حقوقي ټیم د پخواني غړي سیډنی پاول چې د دسیسې د نظریو او تیوریو د مطرح کولو په زمینه کې یو مشهور نظریه وړاندې کوونکی هم دی. له انتصابولو وروسته د روان میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ د رامنځته کېدام او د غلطې د تعقیبولو کوشش کوي. د امریکا د ولسی جرګې کانګرس مشره میرمن نانسی پیلوسی دغه ټکی ته په غبرګون کې چې ولسمشر ټرمپ هماغه راز د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ په رامنځته کېدا ټینګار لري او له سپینې ماڼۍ څخه د وتلو اراده نه لري وویل، ما فیصله کړې ده چې هغه له ویښتانو لسونو اپخو راونیسم او له سپینې ماڼۍ بهر وغورځوم.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ټرمپ دوه مخیز سیاستونه نومې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. ستاسو له ملتیا یو جهان مننه کوو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.